زیاته مننه کوم وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. سلام اوریدونکو ته، دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري در تخبریږي. دویم نیمایي یو کلیز رغګونو رادیو ډرامي او باسته زنګړه ده. خو په لومړۍ نیمایي کې اوري چې په هرات کې چارواکي وایي د مرمرو د ډبرو کان یو شمیر پانګوال د امنیتي ستونزو په خاطر وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکوي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې اداره وایي د موبایل کریډیټ کارتونو د عوایدو د ټولولو په برخه کې فساد موجود دی. نور مهم راپورونه هم درته خبرو. خو تر مخکې د افغانستان سیمې اونړې مهم خبرونه. مهم خبرونه دادی ده. هرات چارواکی تاییدوي چې د امنیتي ستونزو په خاطر په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د کان ځینې پانګوال طالبانو ته پیسې ورکوي. د افغانستان لپاره د بښنې نړیوال سازمان مشر وایي حکومت باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي توګه وڅېړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله ثانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره په یوې خوندي ساحې د احتمالي جوړولو خبرې کړي دي. رسول لومړی د افغانستان خبرونو ته. د هرات سیمه ایز چارواکي دا منی چې د چشت شریف ولسوالۍ د مرمر د ډبرې کان یو شمیر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دا کار ناقانونه دی او د وسلوالو ډلو د تقویت سبب ګرځي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر سعد خطیبي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د کار پر مخ وړلو لپاره د خپل امنیت ټینګولو په خاطر مجبور دي وسلوالو ته باج ورکړي. د هرات سیمه ییزه اداره له پانګوالو غواړي چې وسلوالو ته د پیسې ورکولو پر ځای کولی شي له حکومت څخه د خپل امنیت خوندي کولو لپاره د ډیرو ځواکونو غوښتنه وکړي. د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمر او رخام ډبرو نږدې 40 کانونه د استخراج په حال کې دي چې کارونه د امنیتي ستونزو په خاطر وخت نا وخته ځنډیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه جدي اندېښنه لري. د دغه سازمان د افغانستان برخې مسؤلې هوریا مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل دا په افغان دولت پورې تړلی چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي او د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
سازمان افده ملل از مسائل پیش آمده مخصوصاً خشونت های اخیری که بر علیه زنا هم از طرف نیروهای
نوایی ده. بخنی نریوال سازمان ده پیخ شوی مسائل و پخاص توگه ده مخالفین و اوزین و کورونه لخواه ده خز و پوراندی لرسته و تاوتریخوال و سخت اندیخ نلری. مگل افغان دولت غوارو که ده قضیه جر و تیری او عاملین ده قانون منگول تا وسپاری. اغلی مصدق ویل د بخښنې نړیوال سازمان ته ملري افغان چارواکي ژر اقدام وکړي کنه د دې خبره ل ډیپلوماټیکو لارو به په افغان دولت فشار وارد کړي چې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي قضیه ژر وڅېړي. د بدخشان چارواکو تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې او سهشنبې پورس په یفتل بالا او یمګان ولسوالیو کې د کیوي او امیر بیګم په نومونو دوه ځوانې ښځې وژلي. په بلخ کې هم په دې وروستیو کې په کشنده ولسوالیو کې د یوې ښځې په غوږونه د هغې د مېړه لخوا پرې شوي او په شولګره کې دوه وسلوالو یوه ځوانه ښځه په ډزو وژلې ده. د بغلان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ماښام د ملي اردو پر یوه اکمالاتي کاروان برید کړی. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادي راډیو ته ویلي دا پیښه د دې ولسوالۍ په جارخوشکا او چهارشنبه تیپه سیمه کې شوې چې دوه تنه پکې ټپیان دي. دغه کاروان د کندوز په لوري روان و. ښاغلي بابوري زیاته کړه د دې حملې په متقابلو ډزو کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمېر یې نه ده معلوم. د کندوز بغلان لویه لار د بغلان مرکزي ولسوالۍ څخه تیریږي چې ځینې برخې د طالبانو په واک کې دي. وسلوال مخالفین ځینې وختونه پر همدې لارې تیریدونکو پوځي اکمالاتي کترونو باندې بریدونه کوي. او تمه ده د افغانستان د کرکټ پرمختیايي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره نن خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه د دغو ډلو ترمنځ درې لوبې شوي چې درې واړه افغانستان ګټلي. د دواړو لوریو ترمنځ په پنځمه او وروستۍ پنځه اووریزه لوبه کې د یکشنبې پر ورځ ترسره شي. تر هغې وروسته د فبروري په شپاړسمه د افغانستان ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د پنځو یو ورځنیو لوبو رسمي لړۍ پیلوي. رازو د سیمیان نړۍ مهم خبرونه ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله ثانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړي دي. ښاغلی ټرمپ پرون په واشنگتن کې له پادشاه عبدالله سره لنډه کتنه درلوده. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د داعش په ماتولو کې د اردن په مهم رول ټینګار کړی او په سوریه کې د خوندي ساحې د رامنځته کولو په امکاناتو بحث کړی. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي و د سوریې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کوي څو امریکا ته لکړول کېدو پرته وکولې شي په خپل سیمو کې پاتې شي. خالي ترامپ دې برخه کې د خلیج هیوادونو همکاري هم غوښتي وه. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي دغه ائتلاف په لویدیز بالکان کې د زیاتیدونکو بهرنیو مداخلو په راپورونه له نږدې تعقیبوي او دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د بوسنیا هرزګوینا په مرکز سرایوو کې د خبرو په مهال وویل چې ناتو په سیمه کې د روسیې د ډیریدونکو مداخلې په اړه راپورونه لیدلي. په ځانګړي ډول نوموړي په 2014 کال کې د مونتنیګرو په سیاسي بهیر کې د روسیې د مداخلې خبره یاده کړه.
This is something we are following very closely. We work with partners to
خغله ستولتنبرګ وی مګدا مساله لنګدی تعقیبو او د مونتنیګرو په ګډون لخپل متحدینو سره کار کوو چې له هغه سره د استخباراتي ظرفیتونو په پیاوړتیا او دفاعي تاسیساتو کې مرسته وکړو. تمه د مونتنیګرو روان میلادي کال له ناتو سره یو ځای شخو موسکاو د دې اقدام سخت مخالفت کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وی روسیا او ایران او ترکیه به د سوریې د سولې خبرو د هم دور لپاره د فبروري پر شپږمه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شي. د دوه خبرو لومړی دور د جنوري پر 23 او 24 نیټه تر سره شو، خو ونتوانی دی د سوریې د شپکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې په برخه کې پرمختګ ولري. په خبرو کې ګډونوالو د یو داسې میکانیزم یا ګډ عملیاتي ګروپ پر جوړېدو موافقه وکړه چې د سوریې د ماتیدونکو اوربند څارنه وکړي. په دغه ګډ عملیاتي ګروپ کې د دریو ګډو تمویلون کو هیوادونو لکه روسیه، ایران او ترکیه متخصصین شامل وي. موسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړي دي، خو انقره د سوریه د حکومت د مخالفینو پلوي کوي. اټکل کیږي چې له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړې پیل شوې، شاوخوا 300,000 کسان وژل شوي او 1,000,000 کسان بې کوره شوي. او په میلیونونه کسان چې ویل کېږي د سوریې له جګړې مخکې نیمایي نفوس جوړوي بې کوره شوي. د برټانیې حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د عملي کېدو پلان خپور کړی دی. په دغه پلان کې چې د فبروري پر 2 خپور شو، راغلي برټانیا له اروپایي ټولنې سره د راتلونکو ژبرو اړیکو هڅه کوي، خو په عین حال کې د کډوالۍ چارې او هم خپل قوانین په خپل کنټرول کې اخلي. دا پلان د برټانیې د صدراعظم تیریزا می هغه 12 لارښودي اصول تشریح کوي چې د اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو لپاره ورکړل شوی دي. د برټانیې وګړو د 2015 کال په جون کې هغه ټول پښتنې ته رایه ورکړه چې له اروپایي نسخه د برېټانیې د جلا کېدو په اړه تر سره شوه. د فبروري په لومړۍ نیټه د برېټانیې پارلمان د تریزا می پلان تصویب کړ چې ورسره له اروپایي اتحادیې سره د برېټانیا د جلا کېدو چارې پیلېږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي راډیو خبرونه په azadiradio.org وبپاڼه کتلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د هرات چارواکي وایي په چشتو شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د ډبرې کان ځینې پانګوال وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي چې دا کار د مخالفو کړیو د تقویت سبب ګرځي.
بعضی زدوبندهای غیرقانونی با افراد مخالف مسلح دولت و پرداخت پول برای از اونا این سبب تقویه گروه های مافیایی و گروه های مسلح میشه.
لیداری فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک اداره وایي د موبایل کریډیټ کارتونو د عوایدو په برخه کې فساد موجود ده. په دغه پروګرام کې د یو کلی زرغګونو رادیوي ډراما درته په دوی منیمای کې خبرو.
زما بيخي زړه دی چې ټول ژمی کوټه کې ډوډۍ پخه کم.
او هغه خبره شو وای خواندې خدای راته لای.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 د خېدی رازو لومړی مطلب ته. د هرات سیمه ایز چارواکي دا مني چې د چشتو شریف ولسوالۍ د مرمر د ډبرې کان یو شمېر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. چارواکي دا کار ناقانونه بولي، خو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونوي دولت د سوداګرو د امنیت ټینګولو وړتیا نه لري، نو ځکه دا کار کوي. جزئیات د فریبا ظاهر راپور کې.
په وروستیو کلونو کې د هرات د چشت ولسوالۍ د مرمر ډبرې په کانونو کې پانګوال نه امنۍ د خپلو کارونو په وړاندې لوی خنډ یادوي، خو سیمه ییز چارواکي وایي د دغو پانګوالو ستونزې هواروي. د دغه ولایت چارواکي په خپل وروستي څرګندونو کې ویلي چې د مرمر ډبرې د قانونو پنګول د دولت له وسلوالو مخالفو ډلو سره غیر قانوني راکړه ورکړه لري. د هرات ولی ویان جیلانی فرحت لازادی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنګوالو دا کار د وسلوالو ډلو د تقویې کېدو سبب ګرځي.
بعضی زندوبندای غیر قانونی با افراد مسلح
دی وی له وسلوالو ډلو سره غیر قانونی جوړجاړی او هغوی ته د پیسو ورکړه د دې سبب کېږي چې مافیایي کړي او وسلوالي ډلې پیاوړي سي او دا هیڅ کله زموږ د منلو وړ نه ده. د هرات چارواکي له پنګوالو غواړي چې د خطر پر مهال وسلوالو ډلو ته د پیسو ورکول پر ځای له دولت څخه د لا ډیرو امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړي. بلخوا د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر امنیتي ځواکونه د پانګوالو د امنیت په ټینګولو کې کمزوري کړي. سات خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پانګوال د کار پر مخ وړلو پر وخت خپل امنیت ټینګولو لپاره مجبور دي وسلوالو ډلو ته باج ورکړي.
بل اجبار وخت کې
نوې په جبري ډول کله چې یو وسلواله ډله راځي او د خصوصي سکتور د کارکونکو افراد تشتوي او دولت هم دا وړتیا نه لري چې دغه کسان د مخالفینو له منګولو وژغوري، نو دوی د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره پیسې ورکوي. په دې کې شک نشته. د هرات قانونو او صنایعو ریاست د معلوماتو له مخې په چشت ولسوالۍ کې د مرمر او رخام ډبرو شاوخوا شل کانونه د استخراج په حال کې دي. د دغې ادارې مشر عبدالجمیل الیاسی ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر کانونو د ایستلو کار د امنیتي ستونزو له کبله ټکنی دی.
همه فعلا ما از ده معدن مرمر داریم د چشت.
دی وی اوس مهال په چشت کې اتلس قانونو دي چې پنځه د رخام او نور ټول د مرمر ډبرې دي. پر دغو قانونو کار کېږي، رایستل کېږي، خو له بده مرغه له دې کبله چې امنیتي وضعیت منظم نه دی د ځینو کارونه په ټپه ولاړ دي.
منظم نیست.
د هرات په چشت ولسوالۍ کې د مرمر قانونه هغه څه دي چې د وسلوالو ډلو په میزان تړولې دي. خو داسې خوشبيني هم ستا چې د هرات چشت ترمنځ سړک په پخولو سره به د دغې ولسوالۍ امنیت ښه شي. ټاکل شوی د هرات چشت سړک د ایټالیا په مرسته د 2.5 میلیون یورو په ارزښت پوخ سي چې کار به یې پر اتلونکو دریو کلونو کې بشپړ سي. د دغه سړک جوړول د سلما بند او هم د مرمر ډبرې د قانونو له کبله د اهمیت وړ دی. تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د دغه سړک د جوړېدو قرارداد لاسلیک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ل اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک اداره تور پوری کوي چې د مخابرات وزارت ځینی چارواکي په فساد کې ډوب دي. د دې ادارې د تفتیش امیر فایز سوهاک ټینګار کوي د مخابرات وزارت ځینی چارواکي د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې د خبره ناقانونه پیسې ترلاسه کوي. عباد الله هننزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
فساد هغه پدیده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک ادارې په اړه اندېښنه لري او وایي چې د مخابراتو وزارت پکې ډوب دی او تور پوری کوي چې د یاد وزارت کلیدي چارواکي د فساد پراخېدو ته زمینه برابروي. د دغې ادارې د تفتیش امیر فایز سحاک ټینګار کوي چې د دغه وزارت کلیدي چارواکي او رهبری د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې غواړي چې غیر قانوني پیسې ترلاسه کړي. خغلی سحاک وایي دغه موضوع لا هم نه دروخانه چې هغه لس سلنه پیسې چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه دولت ته ورکول کیږي واقعي دي او کنه. دای وایي په وزارت کې یو شمیر ځواب ورکوونکو مونږ ته ویلي چې د آر ټی ډی ایم ایس سیستم په اخیستلو سره د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني عوایدو منبع له منځه تلله. د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني عوایدو منبع له منځه تلله او هغوی نشو کولای چې ډېرې پیسې ترلاسه کړي. بل دا چې د رهبرۍ په وړاندیز داسې کسان وزارت کې ټاکل شوي چې د امتحان مخکې سوالونه ترلاسه کړي. د یادونې د کله چې ولسمشر د مخابراتو د وزیر دنده وزنډوله په دغه وزارت کې د فساد د زیاتېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي وایي د ښاغلي وحیدی د فساد قضیه د لوی څارنوالۍ تر څېړنې لاندې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې مخکې یاد وزارت ویلي د موبایل د کریډیټ کارتونو د عوایدو په راټولولو کې شفافیت په پام کې نیول شوی دی. د حکومتي خدمتونو د برېښنایي کولو لړۍ، د عامه پوهاوي د کچې لوړول او د وړتیا پر بنسټ د کسانو ګمارل د مخابراتو وزارت د لومړیتوبونو څخه و، خو د مک کمیټې په خبره دغه وزارت په ټولو کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې د فساد لمنځه وړل بل هغه موضوع ده چې د یادې کمیټې په راپور کې پرې ټینګار شوی دی. خو د کمیټې غړي بیا په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره هیله مند دي. د دغه کمیټې یو غړي مارک پی په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل نړیوال ټولنه پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه باید جدي ونیول شي. هغه مرستې چې د بروکسل په ناسته کې د افغانستان لپاره ژمنه شوي د دې ښکارندوینه کوي چې نړۍ د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده، خو ممکن نړیواله ټولنه د دغو مرستو په اړه محتاطانه عمل وکړي، څرنګه چې یو شمېر هیوادونه د دې شاهد و چې مرستې په دغه هیواد کې ضایع شوې. مګ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې په دې کچه د فساد موجودیت ته په کتو نړیوال به له افغانستان سره په خپلو مرستو کې احتیاط وکړي. د دغه کمیټې د غړو په خبره مرسته کوونکي پوهېدلي چې له دغه هیواد سره څومره مرستې شوي پیسې غلا شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسون په هیواد کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښیي. دغه کمیسون غړي سوریا سبهرنګ لازادي رډو سره په خبرو کې ویل روان کال په 9 میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 3000 قضیه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د خزو چارو وزارت هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو زیاتوالی منی او وایي تر هغه چې د قضیو عاملین ونه نیول شي او جزا ونه ویني دغه پیښه به کامین نشي. بلخوا د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ ژمنه ده چې دې ډول قضیو ته ځان ورسوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د بدن د غړو پرې کول، وهل ټاکول، کم عمره ودونه، ښځې له حقونو بې برخې کول، جنسي تیری او داسې نور هغه ستونزې دي چې افغان جون او مېرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغو پیښو عاملینو ته جزا نه ورکول، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود، اداري فساد، قانون ته د خزو نه لاسرسی او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له خزو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د دغه کمیسون غړي سوریا سبهرنګ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه دوی د روان کال په 9 میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي سباندې 3000 قضیه ثبت کړې دي.
خوشنط متاسفانه که علی زنان مخصوصا خوشنط های خانوادگی
ده خزو پر وراندی تاوتریخوالی او پتیره کورنه تاوتریخوالی لبد مرغچی فوقلاده پرخ شوی. همدارنگا روانی او فیزیکی تاوتریخوالی پزور ودونه او ناموسی وجنه هم دیری شوی او یو کس پر دیر آسانه سرخ پل میرمن یا لور وجنی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې له خزو سره د تاوتریخوالي د قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي چې په تازه شپو ورځو کې د بلخ ولایت د کشنده په ولسوالۍ کې یو کس د خپلې مېرمنې دواړه غوږونه پرې کړي دي. دغه درویشت کلنه مېرمن چې زرینا نومیږي ازادي راډیو ته له دې سره د دغه چلند په هکله وویل.
ما رفتم چې خواب شدم لیافه ته دقات کده بود د زیر لیاف درم
زلارم حالت ویده شوم به د اخبارګي بلستنی لاندې ننوتی وو زه یې پسند کې پرې وتم او ویده شوم د شپې 3 بجې پاتیدلې رسی را اخیستی او زما دواړه لسونه او پخې زما پات صدر او رسی وتل هر څومره چې غي چې می وو هلې رحیم یې را باندې و نه کړ غوګونه او ویخته یې را پړې کړ او بیا یې خوشی کړم.
د بل خولید ده زوی روختون ډاکټران د دغه پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی ګڼي. زرینا یوازینی مېرمن نه ده چې تاوتریخوالی ورسره کیږي، بلکې د هیواد په ځینو سیمو کې ګڼې مېرمنې په مختلفو تورونو د وسلوالو طالبانو لخوا هم په ډزو وژل شوي دي. د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې تېره ورځ د دغه ولایت د یفتل ولسوالۍ د خمبیل په سیمه کې یوه 20 کلنه نجلۍ د طالبانو د یوه قمندان سیف الله لخوا د نجلۍ د کورنۍ د غړو په مخ کې په ډزو ووژل شوه. دغه چارواکو دا هم ویلی چې سیف الله نومې دغه نجلۍ غوښتې وه او دا کار یې له هغې وروسته وکړ چې د نجلۍ د کورنۍ لخوا ورته منفي ځواب ورکړل شو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل مني او وایي چې دغه وزارت د روان کال په درېیمه روبه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1,520 قضیې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل مجرمینو ته سزا نه ورکول او په علني توګه د دغو پیښو د عاملینو نه محاکمه کیدل لامل شوي چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
مجرمینو ته باید جزا ورکړل شي. غواړو ځینې علني محاکمه شي څو نورو ته عبرت شي. کله کله موږ بې باوره کیږو. مثلا د فرخوندي قضیه ډیره ځنډینۍ شوه ځکه چې یوه بوږنوونکې قضیه وه او باید ډیر ژر فیصله او قانون پرې پلی شوی وای.
مرمن وردک له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغسې پیښو عاملین دې ونیسي او قانوني چلند دې ورسره وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان پولیس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د دغسې پیښو د عاملینو په نیولو کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بلخوا د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د روان کال په 11 میاشتو کې سباندې 1000 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان هم مصمم و متعهد است.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په برخه کې ژمن او مصمم دی. د دغو پیښو عاملین د قانون منګولو ته سپاري او سپارلې دي. دا ډول ډېرې قضیې محاکمو ته سپارل شوې دي. موږ همدا اوس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي داسې قضیې لرو چې عاملین یې په لنډ مهاله، منځني، اوږد مهاله بند او حتی په اعدام محکوم شوي دي. ځینې یې نغدي جریمه شوي او په عملي توګه په زندانونو کې پراته دي.
د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د باور کموالی او پر دغو قضیو د زورواکو نفوذ سبب شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي. دوی دا هم وایي تر هغې چې د دغو پیښو عاملین په علني توګه محاکمه نه شي له هېواده به دغه ستونزه هم ورکه نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نن د جمعې ورځ د خبرونې په دویمه نیمه کې د یو کلیز رغګونو ډراما ورپسې بحث درته خبرو. په بحث کې لتاسې د هغو ستونزو ځوابونه اورو چې نجونې د تعلیم په برخه کې لري. نو ستاسې په سیمو کې د زده کړې په وړاندې اساسي ستونزې څه دي او تاسې څه حل لارې لټوئ؟ تر هغې چې خبرونه پیلېږي تاسو خپل نظر په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شمېته شمېرې موږ ته پرېږدئ. د کندهار په ښار کې په نهمه ناحیه کې یوه ماشومه نجلۍ په پولیو یا په ګزارن اخته شوې ده. دغه ماشومه د دې لپاره په دایمي فلج اخته شوې چې له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې ده. دا په 2012 کال کې د پولیو یوه مثبته لومړنۍ پیښه بلل کېږي. صادق رښتینی د دغې وړې نجلۍ کور ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
په پولیو اخته سوې ماشومه رازیه نومیږي او 1,5 میاشتې عمر لري. د رازیه کورنۍ چې تازه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راستنه سوې اوس د ښار د نمې ناحیې یا لوی ویلې په سیمه کې ژوند کوي. په کندهار کې د یونیسف ادارې د واکسین د څانګې د عامه پوهاوي یو مسؤل قاري رفیع الله ازادي راډیو ته دا تازه پیښه تایید کړې او وایي چې دا په ټول افغانستان کې د 2012 کال د پولیو لومړۍ پیښه ده. د ښاغلي رفیع الله په وینا دا پیښه ښکاره کوي چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایرس نه دی ختم شوی او پر اتلونکو کې لا هم د دې سیمې ماشومانو ته غواښ دی.
درځي په نامه ماشوم چې اوس نوې په د پولیو په دغه مرزي باندې مبتلا شوی دی. دا په کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې لمرنۍ پیښه ده او په تیر کال کې موږ په دازون کې دوی واقع درلودلې او خوشبختانه چې په دغه کال دغه کې په نور ولسوالیو کې په 6 کال هیڅ واقع نه سته. متاسفانه دا یو واقع دغه شوی ده چې د اوس شمو شتون معلومات کوي موږ دلته چې مان ورته راولو په بعض دورو کې واکسین اخیستی او په بعض دورو کې د واکسین سپاته شوی ده.
په پولیو د اخته شوي ماشومې اکالل محمد وایي چې د ماشومې پلار د واکسین سره سخت مخالفت درلود، خو اوس پر دغه پیښه سخت خواشینی سوی. دلال محمد په وینا راضی او د کورنۍ نور ماشومان ته د دې د پلار څخه په پټه یوازې درې ځله د پولیو واکسین ورکړي.
دغه کوچنی دا رقم سره د مور ډېر زیات په خبرې دی. اولین مشپله مقصد چې دا زما وریره ده، یعنې پلار یې وایي چې وایي چې زما ژوند اوسې، بیا به زه کوچنی بیا واکسین نه پرېږدم. مقصد او واکسین به هر ځای ورکوم، که چیرې د لې پاتې شي بیا به کلینیک کوته پسې وړم. لی ده
د راضیې کورنۍ له دې امله چې خپلو ماشومانو ته یې پر وخت واکسین نه ورکړي پښېمانه دي، او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هیڅ یو ماشوم له واکسین څخه پاتې نه شي.
دا د یو لورې ده مقصد، او ډېر زیات په خبرې هم دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي توندلاري د مذهبي ازادیو په وړاندې یو اساسي ګواښ دی او ژمنه کوي چې دا ګواښ به له منځه وړي. ډونالد ترامپ په امریکا کې د مذهب د ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه، خو هغه یو ځل بیا د خپل وروستي اجرایي فرمان څخه دفاع وکړه. فریبا ظاهره او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلې وینا کې وویل چې نړۍ د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د یوې لوی سطحې تاوتریخوالي شاهده ده. ترامپ ویلي دغه زور زیاتی چې د دین او مذهب په نوم کېږي باید له منځه یوړل سي. ولسمشر ترامپ په ځانګړي ډول په امریکا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه.
America must forever remain a tolerant society where all faiths.
دوی وی امریکا باید تل یو زغملرون کې ټولنه پاتاسي. دا سیدای چې ټول ادیانو ته پکښ درناوی وسی، او دا سیدای چې زموږ ټول وګړي پکښ د خوندیتوب او امنیت احساس وکړي.
Citizens can feel safe and secure.
د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره د روسي پریکړې له کبله چې هغه واته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د ورتګ بندیز ولګوه، تر سختو انتقادونو لاندې راغله. د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، عراق، سوریه، سودان، یمن، لیبیا او سومالیا وګړي نسی کولای امریکا ته ولاړ سي. د دې اجرایي فرمان منتقدین ادعا کوي چې د دغو کسانو ممنوعیت د دین پر اساس سوی دی، خو ډونالد ترامپ یو ځل بیا له دې فرمان څخه دفاع وکړه او وایي چې هدف په سرحدونو کې د کنټرول او ارزونې ډیروالی دی. دوی وایي امریکا ته د خلکو د ورتګ په برخه کې د دغه هیواد له سخاوت څخه ناسمه ګټه اخیستل سوې ده.
In the coming days we will develop a system to help ensure that those admitted into our country.
دوی وايي په څورتلونکو ورځو کې موږ یو سیستم پیلوو څور ډاټ ترلاسه سي، هغه کسان چې زموږ هیواد ته ننوځي زموږ شخصي او مذهبي ازادي او ارزښتونه په بشپړ ډول مني او هر ډول ظلم او تبعیض منه کوي. موږ غواړو چې خلک زموږ هیواد ته راسي، خو موږ غواړو دغه خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی وکړي او له موږ څخه کرکه ونه لري.
Not to hate us.
د امریکا ولسمشر ویل چې نړۍ په ستونزو کې راګیر ده او د هغو ستونزو په هواري کې هڅه کوي.
ازادي رادیو اوري. ایران د امریکا د حکومت ورسته پریکړه چې د بالستیک توغندوی د اسموینې لقب لري رسمان دغه هیواد ته خبرداري ورکړي یو پارون کې اقدام بلله. امریکا ویلي ایران دغه توغندې په اسموینې سره د امنیت شورا له پریکړې سرغړونه کړي. فریبا ظاهره او نور جزئیات.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه اقدام چې تهران ته د یو توغندوی ازموینې له کبله رسمن خبرداري ورکړی پرونکې ګام بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پنځشنبه پر ورځ ایرنا خبري ایجنسی ته ویلي چې د امریکا ادعا بی اساسه، تکراری او پرونکې ده. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار مایکل فلین د چهارشنبه پر ورځ اعلان کړی و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما تر واک لاندې ادارې ونه سو کولای چې د تهران قانون ماتونکو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. نوموړي وروسته ویل له همدې شیبې ایران ته رسمن خبرداری ورکوو. فلین زیاته کړه دی وایي د بالستیک میزایل وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2201 مادې سره په واضح ټکر کې ده. په دغې مادې کې له ایران غوښتل سوي چې اټومي سروکو د انتقال وړ د هیڅ ډول بالستیک توغندیو فعالیت ترسره نه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي چې د ملي امنیت صلاحکار مایکل فلین وروستۍ وینا دا ډاډ ورکوي چې امریکا د دغه سې کړنو په خاطر چوپتیا نه غوره کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپله ټویټر پاڼه په یوه پیغام کې پرون ویلي چې د ایران مشران باید د هغه اټومي توافق له کبله چې امریکا ورسره لاسلیک کړی منندوی اوسي. ولسمشر ترامپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون ته اشاره کړې ده. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې زیاته کړې چې ایران د ماتېدو په حال کې و چې امریکا په خپل اټومي تړون او 150 میلیونه ډالرو سره ایران بیرته ژوندی کړ. ولسمشر ټرمپ په پرله پسې ډول د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک شو انتقاد کړی دی او هغه یو کمزوری او بې ګټې تړون بللی دی. ایران د دغه توافق پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی او په بدل کې پر دغه هیواد ځینې لګیدلې بندیزونه لري سول. که څه هم تهران تر دې توافق وروسته څو ځلې بالستیک توغندي ازمویلې دي، خو د تیرې یک شنبې د ورځې ازموینه هغه څه ده چې د امریکا د نوې ادارې د کار له پیل راوروسته سوې ده. ایران وایي دا کار د معمولي دفاعي وړتیا د پیاوړي کولو یوه هڅه وه او د امنیت شورا پرېکړې کې نه دی نقص کړی. ایران وایي دغه هیواد اټومي وسلې د پرمختیا نیت نه لري.
په افغانستان کې د سهارات نیمه بجې شوې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته د هرات چارواکي تاییدوي چې د امنیتي ستونزو په خاطر په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د کانزینی پانګوال طالبانو ته پیسې ورکوي. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر وایي حکومت باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي توګه وڅېړي، کنه دغه سازمان به په ډیپلوماتیکو لارو نه په افغان دولت فشار وارد کړي. د بغلان چارواکي وایي وسله والو طالبانو د پنجشنبې په ماښام د ملي اردو پر یو کاروان برید کړی دی. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله او د زیمبابوې الف لوبډله به نن څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله السانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره په یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړي دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دغه ایتلاف په لویدیز بالکان کې د زیاتېدونکو بهرنیو مداخلو راپورونه له نږدې تعقیبوي او د دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه، ایران او ترکیه به د سوریې د سولې خبرو د دوهم دور لپاره د فبروري پر شپږمه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شي. مانا نه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. زه صفی الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم. له دې وروسته د یو کلیز راغونو راډیو ډراما او په دې اړه وروسته بحث واورئ.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خوونکی عادله ټولګی ته راغلی وه شاګردان یې درسونه ته تشویقول او دای هم ورته ویل چې کتابونه مو باید ښه پوخ کړي وي چې له زړېدو وساتل شي. له بلې خوا شفیقه او زرمینه په یوې نوې خبرې غږیږي. په دې وخت کې دلاور خان هم راځي او یو ښه زیری اوري. وای وری چې دا ښه زیری څه دی؟
راځه شفیقې، کوټه ښه تودا شوې، دا چایم تیار دی، پیاله به در ډکه کم.
زرمینې، دا له یوې کوټې بلې کوټې ته میلمستیا مو ښه خوند کوي. اصلاً هم لاړ ووت.
ښه دې وکړه، کله راځې؟ یو ساعت کی به دې پام په بله کیږي. زما خو د ژمي کې سم زړه په تنګیږي. واخله توده ډوډۍ.
زنده اوسې. او ښه یې، ته لکه چې نن په بخارۍ باندې ډوډۍ پخې.
هو، کوټه سړه وه. ما ویل چې بخارۍ اسې لګوم ډوډۍ به مور باندې پخه کړم.
سپما کوم کوي، دوه مصرفه دي یو شو.
زما بیخی زړه دی چې ټول ژمی په کوټه کې ډوډۍ پخه کړم.
او هغه خبره شوه، وای خوند ښه دی راتلی. رښتیا هغه د ګلالۍ خسر خو به بیرته پیکمانه شوی نه یي. زما خو هیڅ باور نه راته چې له خپل خره دې کته شي.
نه نه، ګل هغه داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل ضد پښیمانه دی. مونږ هم ورته ایران وو.
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي و نه ګلالۍ راضي وه. بس دای شله و چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم. هغه څه نومېده؟
قسیم. قسیم نومېده. ګل آغا دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیوره ته نکاح شي. توبه مې دې وي خدایه.
احتیاط کوه زرمینې چې لاس دې ونه سوځې.
شفیقې، دلته یې دورانداره سره.
او ستړی مشه
دلاور لاله ستړی مشه
خیر وسی ستاس غاک ما اوریده خو تاسې زما غاک نه اوریده رښتیا نیم چیرته دی
هغه هم تا سره ووت ما ویل تا سره تلی
نه ما سره خو نه و خیر بل چیرته به کار و هلته به تلی
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم
هو یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه اوهو څومره ښه تازه چای دم دم کړی دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي
لالا شفیقې خور ته مې د خپلې وریرې کیسه کوله خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته یې نکاح کړي
هو شکر چې غریبه بد شوه
په هر څه خبر یم شفیقې پرېږدی نورې دا خبرې زموږ پکې څه کار دی هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې
بدمشه ما شومانو دا څال مونږ کله ولای زه خو لا شي ما شه بس تلګو تر الویګي زما واده خو نه ده چې دا سره باندې را ټول یستای
هاي هاي خدای دادا د خپل جوړه خبره ته باندې ملټوا مجرات خو نه چې واده واده یادې ولکه
نمونه مرانه ایر شو وخت مزای کوي اواز هړه ده دا د نل زایونه کرا کرا په نخه کوي چې سنجش ورته وکو
سامه ده خو د سړی هوا هغه م به نه کوې زړهته بدمشه د خان اکرم خان توده حجره او د وچې غوښې شوروا مو له سره جار
خدای داده لږه خوشه چې دغه ځای به ونیسو د دې ځای نه به اندازه واخلو
نه
ولې وه خدای داده خوشه کنه
یو ګامه م خوا نه شم تلی ډېر حوصله مې درته وکړه زړه د بدمشه یو نال باید زما د کور دروازې ته جوخت راشي
خدای دادا تو خو لکه چې رښتیا کور ته نال کش کوي
نه دای به ټوکی کوي ځکه موږ تاسې له اوله داسې ویلي وو چې پنځه کورونو ته یو نال په نظر کې ونیسو
او داسې یو ځای کې باید وي چې پنځه واړو کورونو ته د اوبو راوړل یو څه ناڅه اسانه وي
خدای دادم پوه شوې چې ته غواړې نل ستا د کور مخې ته نږدې وي
نه نه دلاور خانه داسې خبره نه ده
ګورې وورونو لانجه مه جوړوئ دغه کور د هر چا چې دی زما د سنجش سره سم په دې پنځو کورونو کې منځنی کور دی
انجینیر صاحب تم لکه چې د ملک نواب په طرف یې که څنګه
زه خپلې وظیفې ته راغلی یم د چا طرفدارۍ ته نه یم راغلی که تاسې دومره خبرې وکړئ کار به پاتې وي ورځ به بېګای
بس تاسې خپله له ځانه پوره یاستئ ما ته ضرورت نشته زه لاړم زما خپل کار دی اسلام راځه بچه
ته ورځه پلاره شېبه وروسته درځم خدای داده د انجینیر له کومه راغلی
له ولسوالۍ نه راغلی حساب کوي چې څونه څه پکارېږي
دا حساب چا ته ورکوي
اما هغوی ته که نه چې دا مرسته کوي هغوی ته معلومات ورکوي ولا انجینر صاحب لږ وخت کې دې ډېر کار وکړه نامې خدا دا د خلاص دی که
او کار خلاص شو پخیر دا وسایل به م دې بکسې ته واچوم او زه به م لاړ سم پخیر
نه نه بې ډوډۍ څنګه رانه تلی شي بس هر څه چې تیار دي تیار دي ښه مونږ کره هم ډوډۍ تیاره ده که تا سات ورته نه وکړی ما سره به تلی وو ښایي زه به لږې مستې راواخلم
هو ښه به نه دې جوړه شو چې مېلمه له ملک صاحب سره لاړ
ما خپل برخه ډوډۍ ځان ورولم ژر د بدمشه خو ته به لکه خپل پلار پاره خبره کې ځان نه بندوي پوه شوې
خدای دادا د پلار په مخ کې به م داسې خبرې کولی شي او که نه
ته پرېږده دا خبرې اوس وړوکی خانه ته دې خو راشه ځان د ناګاره اچولی زړه د بدمشه که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکه والکه
په څه ناګاره او ما خو څو ځله درته ویلي چې له واده نه زه تیر یم څه چې ما غوښتل هغه ونه شول
ای زړه د بدمشه نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهې کې ګلالۍ د ناوړه دود له بنده ازاده شوه دا خبره درته کوم
افغانستان وطنه
وانجلی مرسال دا له څه وخته چې داسې کروپه خیاطۍ ته ناسته یې بس دی د ملا مرۍ به دې خرابې شي
اوهو مورې اوږې مې سمې په درد شوې او خو لږ پاتې دي بس ګنډلې وبوله او په ټوکو ټوکې مې داده یوه جوړه جامې وګنډلې
ځان دې ډېر پستړی که بله ورځ به د کانکور امتحان ورکوې بیا د خیاطۍ څنګه کوې وانجلۍ
څه پلار مې اجازه راکوي
نو پلار خو دې له پانتونه نه راګرځوي امتحان خو به خود ورکوي
اوف ما فکر وکړ چې پلار مې اجازه راکوي چې نظامي درس ووایم. مورې، که اجازه رانه کړي دا ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مه شې د مرسل پلاره؟
خیر یوسې، زما د پوښتنې ځواب مو رانه کړه چې کوم ارمان؟
هماغه د
ویل یې که پلار مې اجازه رانه کړي چې نظامي درس ووایم ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه، کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایې پلار جانه؟
سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي یا مقصد نظامي برخه کې درس ووایي، هماغه اجازه دې ورکړه؟
نه، هغه نه کېږي.
وای پلاره، خو تا ویل چې په خپل زړه.
لورې، ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم. تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایي؟ اجازه دې راکړه؟
هو لورې، تالې دې ښې وې. له خپل ملګري سره مې دا ستا غوښتنه یاده کړه چې پوه شو زما خوښه نه ده. ډېرې کیسې یې راته وکړې، هغه قاضي چې و.
ښه ښه، رایاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، هان د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نشو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو. وایي آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سرانواله نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب؟ او د نن ورځې درس مو هم دومره و. زما لخوا مو درس زده کېږي؟
هو زده کېږي. مو
د ټولو زده کېږي؟ په رقم چې تاسې ته اسانه وي راته یې ووایې.
که زه یو څه ووایم خفه کېږي خو نه معلم صاحب؟ که مې درس هم نه و زده شوی سبا یې بیا راته وایې.
او خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوای درس نه درکوم.
زما خو ډیر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي چې زر دې درس زده شو. زه دومره نشم کولای.
تم تکړه یې اجرې خورې، خو زه پوه نه شوم یعنې ډیر درس مو ولوسته؟
هو، موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
څومره کېږي؟ خبره ده، خبره ده.
خو ګورې لږه کورنۍ دنده به هم درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو دا درس به ولیکئ، خو له دې بل کتاب نه مې هم یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل، د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. اسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلې به مو وي چې بي بي خدیجه د ستر پیغمبر میرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بي بي خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
لار چا نه پوښتنه کولای شي؟ د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
بله، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اونیزه ډراما مو واوریده. اوس د یو کلی زرخګونو ډرامې اړوند ژوندۍ بحث مو چې تر 9 بجو دوام کوي. ز یوسف زدران هرکلی کوم. تاسو هر جمعه دا وخت په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث اوري. په تیرو خبرونو کې مو لته تاسو اوریدل چې د جنونو او میرمنو د زده کړو پر وړاندې ډیر خندونه دي. خود دې خندونو حل لارې څه دي؟ نننې خبرونه کې لتا سعودلته په سټوډیو کې دی مخکې فعال لیما سپیشل سره پام دی موضوع غږی غوغلی. لیما خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
تازه هم خپل سلامونه کوي او ریډونکو ته او لمړی تاسو ته وړاندې کوم هیل رم چې جوړو صحت مند اوسئ.
زیات مهرباني، مننه چې زمونږ بلنه منلی. دلته سره یاتمن په موضوع به خبرې کوو. کوم موضوع چې مخکې بیان کړه خو ګوردونکو په خبرونه کې تاسو هم شامل وونه خبر خر سره اخلي. 0992315340 او 0982255 زمونږ سره د اړیکو شمیرې دي. خو له تاسو دا اورو چې استاسې په سیمو کې د زده کړو او سیاحت پر وړاندې اومده ستونزې څه دي او د حل لپاره تاسو څه وړاندیزونه لري. خو لیمه مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو، تاسو ته راځو او له تاسو پوښتو. ماشاءالله اوس تاسو یو موقف کې کار کوئ، تعلیم مو کړی دی، یو ځای ته رسیدلی یې. په داسې حال کې چې د زده کړو پر وړاندې د ډېرو خنډونو ویل کېږي، تاسو څنګه د دې خنډونو سره مقابله کړې او تر یو ځایه رسیدلی؟
البته په لومړي سر کې باید ووایم چې ژوند سراسر مقابله ده، مبارزه ده، چې هر انسان باید او باید مقابله وکړي، مبارزه وکړي د ستونزو سره، د ژوند سره مخکې له هر څه، چون ژوند بدون د ستونزو هیڅ مخته نه ځي. او مونږ که کوشش وکړو دغه ستونزې له منځه وړای سو، دا مشکلات له منځه وړای سو، فقط لږ همت او لږ مبارزه مو پکار ده. نو مخکې له هر څه به وایم چې ما هم شاید لکه نورو خلکو غوندې، لکه نورو افغانانو غوندې، لکه نورو نجونو غوندې، ما هم ستونزې ډېرې زیاتې ګاللې دي او مبارزه مې ډېره زیاته ورسره کړې ده، تر دې چې مې وکولای سو دغه موقف ته چې اوس زه را رسېدلې یم، په همت سره، په غیرت سره او په ډېرې مقابلې سره ځان مې را رسولی دی.
همت خو به وو اتمن قیمتونه سړی څه کار نه شي کولای، تاسو مخته نه شئ تلای، خو په ټوله کې اتمن لاسنیوی به موجود وو، مرسته خو به مو.
دقیقا هر انسان د خپل تر شا یو څوک لري، لکه مثال کورنۍ، لکه دوستان، لکه همکاران. زما تر شا هم زما کورنۍ مخکې له هر څه زما مور پلار ولاړو چې اجازه یې راکړه در دې چې زه مخته ولاړ سم، مثال خپل زده کړې مخته یوسم، که مکتب و که پوهنتون و حتی که هر موقف ته زه رسېدلی یم. مخکې له هر څه شکر گزاره د خدای یم او بعد له هغې له خپلې کورنۍ څخه یوه نړۍ مننه کوم چې له ما سره یې کومک وکړو، ما سره یې مرسته وکړه تر دې چې زه دغه موقف ته ورسولم او ما هم یو څه نا څه ستونزې ګالل. یو
تاسو ممکن ځان خوش قسمته حساب کړئ، ځکه چې هغه تل چې ستونزې ویل کېږي بیا څوک پکې راوځي نو تل همداسې وي. خو اوریدونکو ته مخکې ویلې چې اړیکو له تاسو سره هم خبرې کوو، له تاسو اړیکه اخلو. عبیدالله را سره لغمان اړیکه نیولې ده. وعلیکم السلام، ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي. مهرباني. وعلیکم السلام.
لغمان ولایت علی شان ورته خبر
کوم. د لغمان نمول چې اړیکه نیولې ده، مون پام دی غږی ګو چې تاسو په سیمه کې کچېری خبره د سواد او زده کړو شي، په تیرم د میرمنو په وړاندې څه ستونزې موجود دي او بیا څه حل لري ستاسو په نظر تاسو ته ښکاری؟ ستونزې
خو بس روزي ستونزې دي، څنګه موږ فارې کې د انجنیر لپاره ټول مکتبونه باندې دي، سواد لپاره بل
دوام ورکړي لاړ شي.
بالکل آماده دي، بالکل آماده دي، حتی دلته خوندې د انجن لپاره دا هم بند ده، نو مکتبونه چې خلاص دي خو خل بالکل لا کولای شي.
بالکل پښتنه خو نه لري ان شاء الله. ډېره زیاته مهرباني، ستاسو نظر مو واخیستې خبرونه کې. بل اوریدونکو هم را سره دی، د یو مخلوق په لزان معرفي کړي کوم زنه مړی کني ولي. بلې بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی که خبرې وکړي؟ فرای صاحب ډېر زیات په خیر راغلی، څو خبرونه کې غیر حاضر وای، خو خوشاله یو چې بیرته هم پیدا کړی. امید چې دا ژمی به ښه تېرېږي، واورو او ارت سره به ښه وي. مهرباني.
په دامن په فضا کې ژوند کوو، خو بیا هم د میرمنې د ګران خور په د خبرو په اړه به موږ دومره ووایو چې په ځینو ساحو کې لکه په اطرافو کې داسې د نجونو مکتبونو شی نهشته چې هغه داسې یو زده کړې ته ورشي، مثال یو مکتب ته ورشي او خپلې زده کړې وکړي. او بل هم ډېر خلک په دې دغه دي چې ښځې دا حق نه لري چې تعلیم وکړي، بلکې د اسلامي حجاب کې چې دا تعلیم وکړي، ځکه که بېله اسلامي حجاب دا ووځي نو بیا هر څوک به ته ورته نیسي چې دا ګوره د اسلام مخالفه کار یې، اخره ټوله کورنۍ ورته درېږي. او که په اسلامي حجاب کې خپل مکتب خپل پوهنتون ته ورشي، زه فکر کوم چې کومه ستونزه به نه وي. په
هغه د ټولنیزو اصول له مخې وشو، یو هم دا ستونزه همدا ده چې اوریدونکي لیمه له بیلابیلو سیمو وایي چې ښوونځي په سیمه کې نشته، نه ذهن دوی آماده دي، اما بیا چې ښوونځی نه وي نو دا ډېره غټه ستونزه ده، څوک نشي کولای خپل سر او ښوونځی فعال کړي بالاخره.
دقیقا، البته په دغه د ښوونځیو په نشتون کې هماغه خلک چې همالته اوسېږي دوی هم مسؤلیت لري، تر څنګ یې مرکزي حکومت هم مسؤلیت لري چې هلته ښوونځي جوړ کړي، خو د خلکو مسؤلیت دا دی چې حداقل وکولای سي چې اماغه د کلی خلک خپل منځ کې راټول کړي، لکه دغه یو کلی زرغګونه ډرامه مو کا اوریدلی اوسي. فعلاً زرلخت او یو بل معلومه چې ولسوالۍ نه راغلی ده، د کلی ښځو ته درس ورکوي. حداقل د کلی منځ کې شاید یو انجلۍ لایوه ښځه هم اوسي چې سواد ولري، نور انجونو ته مثال
د سواد زده کړو لپاره ممکن دا یو ښه حل لاروي. د سترو مېرمن ام مقدس څوک هدف ته ورسیږي، بلاخره طب وایي، ډاکټر یو کې ټولنته، نو دا بیا سختي ګورو. خو په دې برخه کې لوی مکلفیت د حکومت ته چې د اوریدونکو باور نه دی ادا کړی. مونږ ته ځینو اوریدونکو په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره غږیز پیغامونه هم پرېښي دي. دا ورو بیرته
راځو.
زه د ښځو په باره کې دومره ویلی شم ښه چې هېڅوک هم نه غواړي چې په یو انسان باندې یا په بشر باندې څوک ظلم وکړي. او دغه ظلمونه او دا ستمونه چې وو کافران اوس د خپل بار په موږ په وګو د مسلمانانو په وګو باندې اچوي. د ښځو حقوق اسلام معلوم کړی ده. زه محمد ناصر شینواری د کاپیسا ولایت د نوابات حسین. السلام علیکم.
وعلیکم سید قدرت الله. د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې یو نظریه ته ورکړم. مخکې د کرزي او د اشرف غني د حکومت نه سواد او ناپوهي په زیاته اندازه وه، خو موږ د خشونت او د دغورښځو په اړه د تاوتریخوالي ډېرې مسالې نه دي اورېدلي. کله چې د کرزي صاحب او د اشرف غني حکومت راغی، دغه ښځې بیخي د خپلو حقوقو نانو خبرې کړلې. د خشونت په اړه خبرې وې، د حقوقو چې د ښځو حقوق ته پښو لاندې شوي هغه دي دادي. نو ښځې په خدای د بیخي د خپلې لیارې نه د هغه کوم هدف چې و هغه کوم خوشحالي و په کورو کې د هغو نه یې محروم کړلې دغو خبرو. والسلام علیکم ورحمت الله.
زیر محمد جبرخیل د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. تا ته د رښتیا کورونا کې بېخي زیاته تر حد زیات رسېدلی. او زما په کور او په کلي کې چې وګورم، دا تاوتریخوالی بالکل زیات ده. او پایله یې دا ده چې بالکل هوا ته هوا لوسته د کورنۍ غړي که هر څومره دا خواهي کې پوه کوي، خو هغه پوه کېږي نه. هغه دا فکر کوي چې دا د ښځې طرفداري کوي، لیکن که هما په هوا پیدا شي نو دا به انشاءالله دومره زما ومایسته چې دا کار به بدلون ومومي.
ډېر زیاته مهرباني درنو اردوونکو. ناصر ویل چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي باید هغه حقونه ورکړل شي. بل اردوونکو ویل چې د میرمنو په حقونو باندې زیات بحث تاوتریخوالی ته زمینه برابره کړې.
البته د وردګ صاحب په ځواب کې زه وایم چې مخکې لدی چې د کرزي صاحب او یا هم د اشرف غني صاحب حکومت راسي، دوی یادونه وکړه چې مخکې له دوی نه
تاوتریخوالی
ډیر کم وو. دا په دې خاطر چې هلته پوهاوی کم وو، سواد کم وو. انجینر مثال خلک ښځې نه پوهېدو چې د دوی حق څه دی. اوس پوهاوی ډیر سوی دی، تبلیغات ډیر سوي او ښځو ته داور ته پوکوي چې ستاسو حق څه دی. خدای تاسو دا حق درکړی چې باید زده کړی وکړي، خپل حق نه دفاع وکړي او هغه څه چې باید تاسو وکړي خپل ژوند کې هماغه څه مخته یوسي. نو دا په دې پوری تړاو نه لري چې په حکومت پوری تړاو لري چې طالبان مثال طالبان حکومت داسي ولادې اشرف غني حکومت داسي. نو طالبان حکومت کې مثال په هوای کم او اوس په هوای ډیر سوي
دی. لازم مو پوښتنه دا کله چې دا موضوعات وی فرند حکومت په سر باس وي، نو دا باید د دفاع تر کې چې وی الته یو په هوای موجود وي خپل کور نې ترمنځ هم غږی موجوده یی کنه یو څوک تبن زور وکي چې دا حق مې د داخلم.
دقیقا. البته هیڅ وخت مثال ایو لور مثال وینګور و یا هم ایو خزه نسی کولای چې د زور لمخې مخته ولرسي. دوی په افهام تفاهم باندې، دوی په ډیر راحتي او په آرامي باندې کولای شي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مثال پلارجان لا هم ورور لا هم خسر که هر څوک وي، دوی ته قناعت ورکړي چې دغه حق د موږ دی په ډیر آرامي په ډیر یعنی په خیر رویه باندې دوی وکولای شي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې موږ باید خپل حق نه دفاع وکړو، درس وای مثال کار وکړو او لته تاریخوالي هیڅ شی هم نه جوړیږي.
تاسو څنګه دفاع کړی د بل تاسو ورو خوردونکو اخلو اوردونکو لم میدان وردګ نه راسره اړیکه نیولې د ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني په لندو کې کستاسو نظر واخلو. مکتبونه نشته، نو بالاخره بل بدیل چې خلکو انتخاب کړی دی کنه ارڅ همداسې په تیاره کې دي.
یا
نو ستونز پچا کې وینې حکومت کار نه کړي کا خلکوم خپل رول نه ادا کړي تاسو په نظر
حکومت خود خپل وړاندې نه کړي د خلکوم د رول نه ادا کړي
مهربانی ستاسو نظر او میدان ورده کې خونځی نشته نو چې خونځی نه زده کړ بچنګ وکړي بالکل اوردون کې په حق ده بل اوردون کې هم اخلو ډیره زیاته مهربانی ستاسو اړ کې نظر نه بل خبرون ته بخیر راغلی کوم زنه مړی کني ولی او لاندو کې نظر اورو
السلام علیکم جناب تاسو منمنه
ته سلامونه وعلیکم السلام
دما یو خبره ده فقط د مرلن نظر دوه اندر ته کوم حقوق یې اسلام خو ته ورکړي او دا خورم په دې باندې قائم ده چې حقوق د بعد پردن او دا حکومت او دا غرات ټول خو دغه وګور ګلاند دا
او
دې دا مخکې خوره خبره وکړه دا حکومت بیا څه وایي دا خپل خپل حقوق برا خبره شي نو هغه حقوق اسلام ورکړي چې بده موږ دا خبره کې کوم اول چې دې خو د حقوقونو خبره ته ته ما ته دمر وایي چې دا مانځي چې فرض سمر دی او مانځي ما ته وایي چې شي نو زه په تاسو کې دې حساب خبر دوم وګورم چې دې څه حقوق
بالکل بالکل پوهاوی چې اوسل کېږي باید هر اړخیز معلومات وي هم د اسلام له اړخه او هم هغه معلومات چې د دنیاوي لحاظ څوک مخته وړل شي طب او داسې نور موضوعات شو نو خبره به مخامخ بحث ته نه سره وړو ستاسو نظر مو واورېدی او په مجموع کې موږ په دې غږېږو چې څنګه چاته پوهاوی ورکړل شي فرضاً تعلیم یو حق ده د هر چا او دا څنګه بیان شي چې بالاخره دوی ترلاسه کړي لمه تاسو ما سره غږېږو کوم ویل چې تاسو بل اخر یو موقف ته رسیدلی زده کړم کړی دي ډیر زیات ستونزونه ویل کی تاسو څنګه مبارزه
کوئ البته مخکې لدې چې تاسو دغه پورتنت ځواب درکړم د دې ورور ځواب به زور کړم چې البته په هر ماشوم چې مثال یو کورنۍ کې پیدا کی کینجلی به کاله کې اوسې دقیقا ل شپکلنی لا هم ل پینځکلنی نه تر لسکلنی لا هم تر اتکلنی پورې غبانې باید اسلامي او دینی پوهاوی وشي او دغه په مارکس کې مثال دغه ځای شي چې خدای مثال دین او اسلام دغه ټول په هواي دغه په مارکس کې باید ځای پر ځای شي بعدن راځو مکتب په لور مثال د پانتون په لور نو که هر څوک مثال وړکټوب نه دینی او اسلامي په هواي ولري نو فکر نه کوم چې پاینده کې کله چې د لوی کې مثال مکتب ته ځله هم په هانتون ته ځي کومستون زیورته مخامخ سي ستونز سره مخامخ سي او یا هم د خپل حقوقونه به بر اوسی بیا بر سم تاسو پر جواب باندې چې هر انسان مخکې ماول چې ستونزي غاله دي ما هم په ژوند کې ډیره زیات ستونزي تیر کړې دي له هر رقم ستونزو سره ما مقابله کړې ده او مبارزه مې کړې او همیشه د مقابله په لور کې مثال د مقابله په مخامخ کې ګټه زما و چون ما مبارزه کړې ده ستونزي مې غاله او کله چې هر انسان مبارزه وکړي
د ستونزو په مقابل کې هوا څنګه او چې کور کې تاسو ډاډ ورکړي چې بل اخر تاسو سبق وایي او اور سره زین دن کې وای چې پلارو کوڅو کې څورول ډیر زیات وي او د دې لامل ډیر کورونه مجبوریږي چې خپل نونه درس ته پرې نګدي د سر مبارزه څنګه
البته مخکې له هر څه شکر گزار په دیم چې زما کورونی البته روحان فکر کورنۍ ده او د دې لامل نه ګرځي چې مثال تنجلې کور کې کینه هغه هلک دی باید درس وای الحمدلله اندغه خبرې نسته او مننه کوم بیا هم خپل مور پلار نه ډیره زیاته او رابسو دې پاره چې پلارو کی مثال په کوڅو کې زورول کیږي دا هم راضی په ناپوهي باندې ک یو څوک مثال یو هلک کې باندې ولاړ وسی مثال یو انجلې باندې پرځه ولاړ سی لا هم یو څورته وای لا هم هغه زوروي نو که ما غالک په هواي ولري هم غنجلې ورته لکه خپل خور لکه خپل مور د سیرته کاری اما کاغه په هواي ونه لري او به سوا د وسی تابند سی او عمل کوي چې اصلا دیو انسان یعنی نورته کاری چې یو انسان د سی او عمل کوي نو که هر څوک خپل خور او مور غوندي نور انجنې او خزي چی باندې ګرځي له هم درس ته ځي له هم کار ته ځي فکر وکي زما په نظر دغه ستونزې به هم حل شي
او بل اخر هغه ستونزې چې اردن کې د اطراف نه وای تاسو په کابل کې دلته ژوند کوي تبن لګ سہولت به ډیر وي الته به خونځې هم نیوي الته بیا حقوق او هواي هم نیوي لکه په خای اردن کې زنګ او حل او به دا موضوع ډیر سختيږي نو تبن خندونه به ډیر وي په افغاني ټولنه
دقیقاً دا هم البته یو ځانګړی بحث دی او یو ځانګړی ځانګړي ستونزې ده چې زموږ په اطرافو کې مثال زموږ په ولایاتو کې دغه ستونزې ډېرې دي چون هلته پوهاوی امکانات نشته
دلیل هم نشي ویلی کنه موجوده ده بالکل ډېر زیاته مهرباني چې تاسو په خبرونه کې راسوي په وروستیو کې دا بحث راجمبندي کو تاسو په نظر باندې خندونه څومره دي تاسو په همدې ټولنه کې پاتې شوی او د مبارزې لارو تاسو ویلې چې باید همغږي موجوده وي په ټولنه کې
دقیقا البته مرابطه د دې پاره چې خندونه څومره ډیر دي
سہولت ډیر دي که خند ډیر
خصوصا اوس په کابل ښار کې البته چې مرکزی ښار دی او پایتخت دی یو د افغانستان دی زما په نظر البته څومره چې زو سیګم به کې سہولتونه ډیر دي او فعلاً خندونه کم سوي چون په کابل کې اوس په هوای ډیر شوی دی او ناپوهی کمه
او ډیره زیاته مهرباني لما لته سره باس خوغو خود خبرونه وخت چې ختم شي نو بیا نشو کولای د امور کو اوردونکو ډیر زیات منتظر وو نو د خبرونه وخت هم دومره وی چې یو څو اوردونکو اخستل شو نور لته سره باس کو غم ډیر وګد نیوي نو مننه چې خبرونه کې را سره وي خیر اوسه تاسو له پیغامونو نظر نه مننه
رو
نو اوردونکو راتلونکو جمعه کې په همدې موضوعاتو بیا خبرې کو را سره اوسه ک نظر نه لری 0 او 0 شپږ نیوي 0 یو شپې ته 0 یو شپې ته شمیره